طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز تعلیمی پروګرام قدرمنو زده کوونکو ستړي مشای هیله دا جوړ بوي او د طبی زده کړې د نن ورځې د پنځمې دورې د نوي درس لپاره به حاضر شوی وای. راځي ګرانو زده کوونکو د طبی زده کړې کتابونه مراوخلای. نن ورځ د اناټومای په برخه کې د کتاب په یو درشمه صفحه کې درس لرو. په یو درشمه صفحه کې د تانه اسکلیټ یا اسکلیټن اف د ترنک دا تر مطالعه لاندې لیسو. ګورئ تانه او د تانه اسکلیټ ډیر مهم دی ځکه د بدن اکثریت غړي د تانه اسکلیټ سره ارتباط لري. د تانه په اسکلیټ کې تر ټولو مهمې پوښتې دي چې د انسان ډیری وایټل ارګانس یا حیاتی غړي پوښلي دي او هغه ته محافظت ورکړه. موږ په تیر درس کې د کتاب یو موضوع را پیل کړی و د کپړی خارجي منظره یا د کپړی خارجي منظر. دغه درس ډیر آسان درس و. په نهویشتمه او دیرشمه صفحه کې تاسو ته انځورونه راخستل شوی دی. د کوپړی یا سکل انځور مراخیست دی. یو وار مو ورته د مخې طرف څخه کتلې دي. مخ ته مو د مخې خوا څخه کتلې دي. ګورئ په نهویشتمه صفحه کې چې کوم انځور ګورئ دا د یوه کس د سکل انځور دی چې د مخ طرف نه مو ورته کتلې دي. په دې انځور کې مختلف هډوکي تاسو ته نومول شوی دی. په ډیرې ساده طریقې سره تاسې د حافظې ته سپارلی شئ. مهمه دا ده چې د هډوکو له نومونو سره څه نه څه بلد شئ او موقعیت یې وپیژنئ. په دیرشمه صفحه کې لیټرال ویو آف سکل موږ مطالعه کړ. معنی دا چې د څنګ طرف نه که چیرې موږ کپړی ته ګورو څه په کې لیدل کیږي. لیټرال ویو آف سکل او پلاندینه برخه کې انفیریر ویو دی. معنی دا چې د لاندې خوا څخه که چیرې کپړی ته ګورو یا سکل ته ګورو کوم هډوکي موږ پکې لیدلی شو. دلته په دې دوو صفحو کې یوازې د کپړی هډوکي کتنه ده خو د کومو طرفونو څخه د مختلفو طرفونو څخه د مخ طرف څخه د څنګ طرف څخه د لاندې طرف څخه همدغه موضوع موږ په تیر درس کې خلاصه کړې ده. نن درس کې یو بل موضوع را پیلېږي چې ډیره مهمه موضوع ده. ګورئ د کپړی په اسکلیټ باندې پوه شو. 22 هډوکي مو ونومول. د هغې په هکله ښه پوه شو. د هډوکو شکلونه موقعیت نومونه د هر څه باندې تاسې پوه شوي یئ. اوس یو بل پړاو ته داخلېږو. په یو دیرشمه صفحه کې د تانه اسکلیټ یا اسکلیټن آف د ترنک دا موضوع را پیلو. skeleton of the trunk skeleton skeleton ta wai pe inglisi ki mug skeleton ta skeleton na shu yalai age ta mug be skeleton wayo mug po pakhto ki warta skeleton wayo kho po inglisi ki ya patib ki warta skeleton wayo skeleton of the trunk skeleton trunk ta wai gorai tana ya trunk د غاړې څخه نیولی تر حوصلې پورې، یا داسې وایو تنه یا ترنک څه ته وایي، ګیډه جامه یې توراکس یا سینا په ګډه تنه جوړوي. یا په دې ډول وایمه، تنه د بدن هغه برخه ده چې له هغې څخه دوه لسونه شروع شوي دي، دوه پښې ترې شروع کیږي او یو سر ترې پیلیږي پورته. د منځنۍ برخې ته تنه وایي، د تنې اسکیلیټ لاندې لیکل شوي دي. د تنې اسکیلیټ له دریو برخو څخه جوړ شوی دی چې عبارت دي له د تنې اسکیلیټ موږ مطالعه کوو، ګوره ورک نه شئ. په دې کې یوه خبره ډیره ضرور ده، د تنې په هکله به په لنډ ډول دومره ووایو چې په ډیرو کتابونو کې تنه یا د تنې په اسکیلیټ کې سر نه راځي، خو په ځینو کتابونو کې د سر اسکیلیټ هم د تنې په اسکیلیټ کې راځي. دلته موږ د تنې په اسکیلیټ کې راوالو. ډیر آسان درس ته ګورئ، لیکل شوی دی د تنې اسکیلیټ له دریو برخو څخه جوړ شوی دی چې عبارت دي له، ګوره درې برخې پکې دي د تنې په اسکیلیټ کې. لومړی سر یعنی هیډ، ګوره په دې درس کې مو د تنې په اسکیلیټ کې سر هم راوستی دی. دوهم د ملا تیر یا ورټیبرال کالم، ورټیبرال کالم، ورټیبرال کالم، ورټیبرال کالم. دریم د سینې قفس یا توراسیک کیج، توراسیک کیج، توراسیک سینې ته وایي، کیج قفس ته وایي، توراسیک کیج. ګورئ د تنې په اسکیلیټ کې کومې برخې یا کوم هډوکي به شامل وي، د سر هډوکي پکې شامل دي، د ملا تیر هډوکي پکې شامل دي، او توراسیک کیج یعنی پښتۍ پکې شامل دي، یا د سینې قفس پکې شامل دی. دا ټول موږ وایو، د دې جملې مو د سر هډوکي یا سر یا د سر اسکیلیټ هغه مطالعه کړی دی، د هغې په اړه پوه شو. دوه ویشت هډوکي مو پکې مطالعه کړل. ګورئ بیا خلاصه کوم، ځینې زده کوونکي پکې فکر بدل کړي، که یوه زره یا یوه اندکه فکر بدل کړئ تاسې بیا له موږ سره په درس کې ورکیږئ. په همدې خاطر ټینګار کوم چې تاسې ضرور باید په هره ثانیه د درس لپاره تمرکز وساتئ، فکر وساتئ. ګورئ د تنې اسکیلیټ یا سکلیټن آف د ترنک، د تنې اسکیلیټ لاندې لیکل شوی، د تنې اسکیلیټ کې یا د تنې اسکیلیټ له دریو برخو څخه جوړ شوی دی چې عبارت دي له، لومړی سر یعنی هیډ، سر ته هیډ وایي، دوهم د ملا تیر یا ورټیبرل کالم، د ملا تیر ته ورټیبرل کالم وایي، دا موږ په طبي اصطلاحاتو کې ویلی دی. دریم د سینې قفس یا توراسیک کیج، توراسیک د توراکس نه اخیستل شوی دی، توراکس سینې ته وایي، توراسیک کیج د سینې قفس، توراسیک کیج لاندې لیکل شوی دی. د تنې اسکیلیټ له ډلې مو د سر یعنی هیډ اړوند هډوکي د طبي زده کړې په همدې کتاب کې مطالعه کړي. اوس د ملا تیر تر مطالعې لاندې دي، سو د ملا تیر اوس مطالعه کوو. بیا وایو د تنې اسکیلیټ له ډلې مو د سر یا هیډ اړوند هډوکي د طبي زده کړې په همدې کتاب کې مطالعه کړي. د تنې په اسکیلیټ کې مو د سر هډوکي مطالعه کړل، اوس د ملا تیر تر مطالعې لاندې نیسو. ګوره دا خبره درنه غلطه نه شي، ما وویل چې ځینې کسان چې لیکچر چاته ورکوي یا ځینې استادان چې درس چاته وایي، د تنې په اسکیلیټ کې د ملا تیر او د سینې قفس دا شاملوي، خو ځینې بیا داسې وي چې د ملا تیر هم پکې وایي، د سینې قفس هم پکې وای، د سر هډوکی یا سر هم پکې وای، خو ما سر جدا درته ویل. لومړی موږ داسې ویل چې د سکلیټن آف د سکل، ګورئ د سکل اسکلیټ هغه مو جدا وویلو، اوس د تنې اسکلیټ ته راځم. دلته مو بیا په طبقه بندي کې د درې وړه درته ښودلې دي، هیډ، ورټیبرل کالم او تر څنګ یې توراسیک کیج. کیج قفس ته وایي. دا د سینې قفس ګورئ، دا کله چې تاسو په انځور کې به درښایمه، هغه چې ګوري داسې ښکاري لکه د مرغیو قفس په دې ډول شکل لري چې په هغې کې دننه زړه دی، تر څنګ یې سږي پکې دي. ښه، راځئ بیرته متن ته. موږ داسې ویلي دي، د تانې سکلیټ له ډلې مو د سر یعنی هیډ اړوند هډوکي د طبي زده کړې په همدې کتاب کې مطالعه کړي. اوس د ملا تیر تر مطالعې لاندې دي. سو ملا تیر ته راځو. ګورئ، سر یا هیډ دا د چا سره وصل دی؟ د ملا د تیر سره وصل دی. تاسې ګورئ زموږ سر یا هیډ دا محکم یا ثابت ساتل شوی دی، د دې ملا تیر سره وصل دی، په همدې خاطر دا پورته ثابت ودرېدلی دی. ښه، راځئ لاندې لیکل شوی دی، د ملا تیر ته لاندې نومونه لرو. د ملا تیر لپاره څو نومونه نور هم درښایم. لومړی سپاینل کالم، سپاینل د سپاینل کارډ نه اخیستل شوی دی. سپاینل کالم د سپاینل کارډ لپاره ستون یا قلب، د سپاینل کارډ لپاره قلب یا قلم. قلم خپله ستون ته وایي، هغه څه چې په عمودي ډول وي هغې ته د قلم کلمه استعمالیږي، سپاینل کالم. د قلم په کلمه کې په خیره کې این توری دی. کله چې ایم او این په ګډه راشي، ایم توری وایې، این توری پکې ما تلفظ کوای، سپاینل کالم. دوهم باک بون هم ورته وایي، باک بون د ملا هډوکی، باک بون. دریم ورټیبرل کالم، ورټیبرل کالم دا هم ورته وایي. ګورئ سپاینل کالم، باک بون، ورټیبرل کالم. ورټیبرل کالم نوم د ورټیبرا نه اخیستل شوی دی. ورټیبرا فقرې ته وایي، ورټیبرا فقرې ته وایي. ورټیبرل کالم د فقرو په واسطه جوړ شوی کالم، کالم ستون ته وایي. فرضاً اته یا لس خښتې یو د بل د پاسه پورته ږدو، یو ستون جوړیږي، د ته کالم یلی شو. انځورونه وګورئ، دوه انځورونه دي. چپ طرف ته انځور وګورئ، په دې کې یو کس مخ هغې خواته اړولی، ګورئ دې خواته نه دی اړولی، او د شا طرف نه دغه د ملا تیر تاسې ګورئ. د ملا تیر د پورته خوا څخه لاندې خواته غځېدلی دی. د شوبلې یا په ساده ډول د سلپخۍ یا شبلې په بڼه شکل لري. ښه، نو تاسې دا انځور ښه وګورئ، او دغه انځور ښي طرف ته جدا هم راخیستل شوی دی چې د څنګ طرف نه یې تاسې ګورئ. پورته سر کې سور رنګ لري، هغه د غاړې فکرې دي. بیا ورپسې شین رنګ دی چې دا د توراسیک فکر یا د سینې مربوط فکارې پکې دي، او لاندې زیړې فکارې دا د لمبر دي، او لاندې کاکسیجل فکارې دي، کاکسیکس او ساکرل، ساکروم او کاکسیکس هډوکي همدلته لاندې شته دي چې دغه تیز شین رنګي ورکړی دی. په دې هډوکي باندې حتی په هره فقاره باندې څه نه څه خبرې موږ لرو، خو اوس یوازې د انځور وګورئ. په دې انځور کې دغه مختلف رنګونه چې ورکړي دا د ملا تیر دی، د پورته څخه لاندې خواته کس شوی دی. درې نومونه مو ورکړل، سپاینل کالم، باک بون، ورټیبرل کالم. لاندې لیکل شوی دی، د ملا تیر موقعیت، د ملا تیر موقعیت پیژنو، کوم ځای کې واقع دی. اناټومي خو دې ته وایي چې موقعیت یې هم وپیژنئ. راتلونکي کې تاسې ډاکټران کیږئ. موږ سپاینل ټپ بیا زده کوو. سپاینل ټپ د ملا تیر څخه د سی ایس ایف مایع وباسو د بېلابېلو معایناتو لپاره، یا ځینې وخت دماغي فشار لوړیږي، سی ایس ایف زیاتیږي په دماغو کې. دا چې دماغ د سپاینل کارډ سره رابطه لري، هماغه مایعات لاندې په ملا تیر کې راکوزیږي. ځینې وخت د ملا د تیر په کاړیو کې هغه ایستل کیږي. نو تاته ویل کیږي چې د لمبر فقرو تر منځ یا د سپاینل کارډ د لمبر ورټیبرا په مینس کې یا د L5-L4 په مینس کې تاسې دغه ستن داخله کړی او مایات بهر ته وباسئ. نو تاسو ته اناټومي ډیره مهمه ده، یا د اناټومۍ په برخه کې موقعیت ډیر مهم دی. په همدې خاطر لومړی د ملا د تیر موقعیت پیژنو. لیکل شوی دی د ملا تیر موقعیت. د ملا تیر د تانې په شاتنې برخه کې وجود لري. تانه د تانې شاته وجود لري. لاندې لیکل شوی ګورئ دنده یې. انزور چې تاسو وګورئ د موقعیت پاک لیک خپل پوهیږئ. د تانې شاته موقعیت لري. پورته د سکل څخه شروع کیږي، هماغه فورامین مګنوم اغټ سورای چې د سکل په برخه کې شته دی هغې سره ارتباط پیدا کوي، لاندې کوزیږي. تاسو ګورئ انزور کې ډیر واضح تاسو ته ښکاري. د ملا تیر موقعیت باندې پوه شو، دنده یې هم زده کوو. دنده یې لیکل شوی دی د پورتنیو اطرافو څخه قوه لاندنیو اطرافو ته انتقالوي. پورتنیو اطرافو یعنی پورتنیو لسونو څخه، پورتنی اطراف لسونه دي. د په واسطه چې کوم زور مونږ کوو هغه زور ګوری ورک نه شی. موږ یو شی پورته کوو، هماغه زور د لاس د هډوکو څخه کلیویکل هډوکي ته انتقالیږي. ما وړاندې ویلي چې کلیویکل هډوکی دنده یې دا ده، په دریم کتاب کې مې ویلي دي چې دنده یې دا ده چې د لسونو په واسطه چې کوم زور کوو هماغه زور د کلیویکل هډوکي په واسطه د سینې هډوکي ته انتقالیږي، سټرنوم هډوکی ته. سټرنوم هډوکی بیا د ملا تیر ته انتقالوي. د پښتیو په ذریعه د ملا تیر ته چې انتقال شي، د ملا تیر څخه دغه زور لاندنیو اطرافو ته ځي، پښو ته ځي. ځکه خو چې کله موږ یو شای پورته کوو لومړی لسونو ته زور راځي، ورو ورو دغه زور پښو ته انتقالیږي او په پښو مو زور راشي. دا د وزن په انتقال کې رول لري. ګورئ بیا وایو دنده یې د پورتنیو اطرافو څخه قوه لاندنیو اطرافو ته انتقالوي. د دې تر څنګ د بدن هر لور ته تاویدلو، رکو کولو، سجده کولو، د پورته کیدلو، کیناستلو او نورو حرکتونو په ترسره کولو کې رول لري. دا ټول کارونه د ملا تیر مربوط دي، د ملا تیر پورې اړه لري. ګورئ د ملا تیر همدغه څه دي چې تاسې په انځور کې وینئ، او دنده یې دا ده چې د پورتنیو اطرافو څخه لاندنیو اطرافو ته وزن انتقالوي. او بله دا چې د ملا تیر په مرسته انسان بېلابېل حرکتونه ترسره کوي، ځکه دا کړۍ دي، زنځیر بڼه لري، مختلفو لور ته تاویدلی شي. که چیرې دا یوازې یو هډوکه وای، سیده هډوکی وای د یوه لرګي په ډول، نو انسان به همیش یوازې ولاړ وای، کیناستلی به نه شوای، نه به سم څملستلی شوای. نو اوس د انسان چې تاویږي یو طرف ته بل طرف ته، نیم تاویږي، نیم کینی، نیم جګیږي، علت یې همدا ده چې د ملا تیر شتون لري. ګورئ دنده یې بیا وایو د پورتنیو اطرافو څخه قوه لاندنیو اطرافو ته انتقالوي. د دې تر څنګ د بدن هر لور ته تاویدلو، رکو کولو. کله چې موږ لمونځ کوو رکو کوو، سبحان ربی العظیم وایو، سبحان ربی العظیم، نو په هغې وخت کې موږ د ملا د تیر په مرسته قطع کیږو، یا د ملا د تیر په مرسته موږ کږیږو. تر څنګ یې سجده کول د پورته کیدلو، یعنی بیرته چې کله موږ پورته کیږو د پورته کیدلو لپاره هم دنده ترسره کوي، کیناستل او نور حرکتونه. په دې ټولو کې د ملا تیر رول لري. ګورئ ځینې وخت چې کله په کومه لوبه کې په یوه نفر باندې خبرې کیږي، د فوټبال یوه لوبه ده یا د کرکټ یوه لوبه ده، په هغې کې یو لوبغاړی ډیر لایق وي، ډیر تکړه وي، بیا خلک داسې وایي چې دا لوبغاړی د دې لوبډلې لپاره یا د دې ټیم لپاره د ملا تیر حیثیت لري. د ملا تیر حیثیت په دې معنا چې ملا تیر د انسان لپاره ډیر مهم دی. همدا ډول دغه لوبغاړی د لوبډلې لپاره مهم دی. که دغه لوبغاړی په دې لوبډله کې یا په دې ټیم کې نه وي، نو دغه لوبډله بیا سمې لوبې نشي ګټلی. ډیر مهم دی. نو موږ هم وایو د ملا تیر د انسان د بدن لپاره ډیر مهم دی. ګورئ د ملا د تیر په هکله بیا درته ډېرې خبرې کوم. دا چې د فقرو ترمنځ ډیسکونه شتون لري، انټر ورټیبرل ډیسک. ځینې وخت د ناسم زور له امله دا ماتیږي، چې کله مات شي دا ډیسکونه بیا په اعصابو باندې فشار راځي، رګي نسا پیدا کیږي او له امله یې د ملا دردونه پیدا کیږي، د پښو دردونه پیدا کیږي. په دې ټولو ډیر هر اړخیز بحث لرو، خو د دې لپاره چې تاسې په رګي نسا باندې پوه شئ، په دغه دردونو په دې میکانیزم باندې ښه پوه شئ، مهمه دا ده چې تاسې لومړی باید ښه اناټومي زده کړئ. د نن ورځې په اناټومۍ کې یوازې دومره زده کړئ چې د تانې اسکلیټ، د تانې په اسکلیټ کې د سر هډوکي یا سر شامل دی، د ملا تیر شامل دی، تر څنګ یې د سینې هډوکي یا توراسی کیج چې د سینې قفس هم ورته ویلی شو، دغه شامل دی. د دې له ډلې مو د سر اسکلیټ په اړه خبرې کړې دي. دوهم قدم کې د ملا تیر ته راغلو. د ملا تیر لپاره مو درې نومونه نور هم وښودل. سپاینل کالم هم ورته وایي، ورټیبرل کالم هم ورته وایي، باک بون هم ورته وایي. په انځورونو کې مو هم درته وښودل د ملا د تیر موقعیت مو هم وښوده چې د تانې شاته موقعیت لري یا د تانې په شاتنۍ برخه کې موقعیت لري. ډیر واضح په ډنګرو کسانو کې جز کیږي د ملا په منځنۍ برخه کې دغه روتنې یا روتې تیره تیره هډوکي دا د ملا د تیر هډوکي دي. دنده مو یې هم وښوده د انسان سره په مختلف حرکتونو کې مرسته کوي، پرته له دې انسان په سم ډول حرکت نشي کولای. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو، درویشتمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری د بی توری دی. ټول زده کوونکي د بی توری خانه یا دایره توره کړئ. هیله ده ټول به حاضر یې او دغه دایره به مو توره کړې وي. تر بل پروګرام پوهان اړین ته اجازه ورکړئ. خاد اوسئ.
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.
ګلاله یوز د کوونکو او د زده کوونکو قدرمنو والدینو،
د ارتیا پر محل کولای شي د تیبیز دکړې د خوونیس پروګرام له دفتر سره په دغه ټلیفوني او واتس اپ شمیرو اړیکه ټینګ کړئ. د ټلیفون شمیرې
0 9 5 5 5 0 9 5 5 5 او 0 9 5 5 8 6.
د واتس اپ شمیره
0 9 5 5 5 5.
لداسې ځای زنګ وکړئ چیرته چې ستاسو د ټلیفون انتن سم کار کوي. له شور لیرې اوسئ، سمدستي په خپله موضوع وغږیږئ او له اضافي خبرو تیر شئ.
ځانګړي مننه. ستاسې نظرونه، وړاندیزونه، اندېښنې او احساسات زموږ لپاره د ارزښت وړ دي.